אולי אותי בלילה לאכול שתי שתיים בוקר, משקלט טוב, נסיים כדחקי.
بله مننه ستاسو نظر مو هم واورید یو بل اوریدون که هم را خلو بله مهربانی وکی زن راو پیجنه او لند خپل نظر ورکی لکه چه تیلیفون مو سر قطع شویده یو بل اوریدون که ده مهربانی بله ازادی را دو ده مهربانی
السلام علیکم
و علیکم سلام لکم زیم تیلیفون کرده او نمو
پاکستان حکومت افغانستان
تاسو د استانبول د پروسی نننی کنفرانس ته خوشبین یاست چې اسلام آباد کوربه دی آیا دا به د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي
زه سم په څو کې ډېر غوړی ته خوشبین نه یم ځکه چې دغه شان به ډېر لسوار لسوارې کرځي زمونږ ولس مشر کرځي صاحب هم دغه غونډو دسې غونډو کې ډېر اشتراک کړی خو تر اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړې دا واري ولس مشر باید جد پټاګه کې چې دغه حقایق وړاندې کړي نړیوالو
بلې مننه ژوندی اوسې نظر مو واورېده له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړه او په دې اړه مو نظر ورکړه دغه راز د افغان بیسی اتش میری للاری هم کولی شئ چې په دې اړه پیغام راواستوئ اتسو اتلسو بکئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ موږ هرو مرو درته خپرو اوس چې ګورم د افغان بیسیم للاری رحیم خان مینوال له خو څخه لیکلي چې له اشرف غنی څخه هیله کوو چې د پاکستان په وادو تیر نشي هغوی تل وعدې کوي خو پرې عمل نه کوي دغه راز عبدالصمد د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو سمنا اوریدل کیږي اف ام خراب دی موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو مخکې واوریدونکو هم په دې اړه خپل شکایت کړی و یو بل اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي په د افغان بیسي مخابراتي شرکت له لارې په پیغام کې چې ولسمشر دی مخکې له مخکې په چې پاکستان ته ځي باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې غوښتنې څه دي او هغوی څه کولی شي نوم یې نه دی ښودلی د تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راستولي ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوي خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو د کابل چاپي خپرونو او ورځپاڼو هم د اسیا د زړه د کنفرانس په اړه ځینې لیکنې کړي اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره په اسلام آباد کې د اسیا زړه هیوادونو د غونډې ګټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړې دي اسلام رسپانې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي په سرمقاله کې راغلي چې د اسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسی غونډې مؤثرې وي خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه ده پوره کړی د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځه همکاري پراخه او په یوه خلو د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلی دی د ورځپاڼې په باور د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کانفرنس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي تر څو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي په سرمقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخواني مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي جامعه باز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د اسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي په سر مقاله کې راغلی چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د توریزم د همکارۍ غواړي ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
لویدیز رسنی وای اسلامی دولت ډله یادایش په افغانستان کې طالبانو کسان په پیسو او خپل پیغامونو ځان ته جذبوي او هڅه کوي چې دوی د خپل منځي اختلافات څخه هم د ځان په ګټه کار واخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور پرپورت.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د افغانستان په ختیځ کې مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې هم چیرته چې افغان ځواکونه د طالبانو له فشار سره مخامخ دي ځان ته خلک جذب کړي دي. خو د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وویل چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعشیانو ته درانه تلفات اړولي دي او ځمکه یې ورباندې تنګه کړې ده. دغه راز ان بی سی نیوز ټلویزیون وایي چې اسلامي دولت ډلې په خپلې یوې نوې ویډیو کې هڅه کړې چې د طالبانو له قیادت څخه ناراضي کسان ځان ته جلب کړي او د طالبانو مشران یې له اسلامه منحرف شوي ګڼلي دي. یو کس چې د ابو یاسر الافغانی په نامه په دغه ویډیو کې څرګندېږي تور لګوي چې طالبان د پاکستان استخباراتو سره همکاري لري او د زیارتونو او قبرونو ساتنه کوي. دغه کس د طالبانو او ایران ترمنځ شکمنې اړیکې هم غندي. انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم له قوله لیکي چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په هلمند کې پیسې ویشي او خلک ځان ته جذبوي. د هلمند د شمال یو قومي مشر هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی ورته اندېښنه څرګنده کړې او ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې داعش د مازوی او د مونږ د کلي څو نور ځوانان ځان ته جذب کړي دي. هغه ویلي دي چې زوی یې د کندهار له پوهنتونه له فراغته وروسته د داعش لخوا جذب شوی او د دوی په کلي کې تور بیرغونه اوچت شوي او د داعش د مشر ابوبکر بغدادي عکسونه هم لګول شوي دي. انډیپندنت د لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله لیکي چې هلمند ته د ډګر جنرال شهیم او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال سالنګي په مشرۍ د حقیقت موندونکي پلاوي رپورټ د افغانستان په جنوب کې د عمومي وضعیت یو تیاره تصویر وړاندې کوي. انډیپندنت زیاتوي چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې د امنیت د ټینګولو لپاره سخت زیارونه کړي او ګڼ تلفات یې ګاللي. ورځپاڼه لیکي چې په مارجا او انادلی ولسوالیو او لشکرګاته نږدې د باباجي په سیمه کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په تیرو شپږو اونیو کې پرله پسې نښتو دوام درلوده. انډیپندنت لیکي چې دولتي ځواکونو په تیرو اکتوبر میاشت کې په لشکرګا باندې د وسلوالو مخالفینو برید په شاوتن باو خو تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې وسلوال مخالفین له شاوخوا نږدې ولسوالیو څخه لرې کړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه کلیوالو نجونو ته څومره د زده کړو زمینه برابره ده؟ تاسې د سبق ویلو لپاره چیرته ځئ؟ آیا په خپل کلی کې ښوونځی لرئ؟ د خزو غږ له آشنا رادیو نه
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مول ازادي رادیو اورید. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر خبري اعلان مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې مشر په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې په دې وروستیو کې په خبري اعلان سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو یوازې په کابل کې و مرګونی حمله شوې دي. توزیات د رحمت الله افغان پر رپورت کې
د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې په تیره نږدې و میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتیدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حمله د بیان ازادي د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازات کړي.
اگر حکومت افغانستان با
دی وای کچیر افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملی کړي نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دا ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل سی او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تیر څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر مرستیل صدق الله توحیدی او دو خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطایی باندې په کابل کې حمله شوی دی. دغه راز په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوی دی. په دغو حملو کې یوازې امان الله عطایی چې د اسیا تلویزیون مشر و وژل سوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتلی دي. دغه کارپوهان چې حمله پرې شوي هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې وروستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټولې ورته پیښې به پکې وڅېړل سي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې څه تاوتریخوالی د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت روانو ستونزو یا د ستر ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او له منځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي، خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په دې وروستیو کې د حملو د زیاتوالي په اړه مو د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی پر د اندېښنو په باب واورېدل. په افغانستان کې ناامني یو ستر لامل دی چې اکثره افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډې کوي، خو د افغانستان د کډوالو او رسندونکو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې انتزې کړې دي. د دې وزارت د رسندونکو چارو وزیر نن په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د کډوالو بې ساري څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي پکار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني.
کشورهای مبدع مهاجرت باید با
دی وایي د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېرې خبرې وشي تر څو توانېدلې و چې د راغلي دغه بحران مدیریت ته د حل ښې لارې پیدا کړو. ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غني هم اروپا ته په وروستي سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې راستنېدو ته زمینه برابروي چې په خپله خوښه وي نه زور او جبر. د کډوالو د ژوند په اړه اندېښنې لاغې وروسته په ډېرېدو شوې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د کډوالو د منلو په اړه خپلې تګلارې سختې کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال لیو نیم لکو ډېر افغان اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا شمېر د راستنېدونکو افغانانو د شمېر په پرتله درې برابره زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې دننه په فرصتونو کار او له دغو هیواد سره دوامداره مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن دغې غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده. د زیاتو دلیلونو له امله کډوالي ډېره شوې، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني ډېره شوې، فرهنګي او پونیز فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پراختیایي کومکونو کمښت او مهمه دا چې سیاسي بې ثباتي د دغو کډوالیو سبب شوې. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپلې ځمکې او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړی کیږي. موږ له دغو ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي د انګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د یو میلیون په شاوخوا کې کورني بېځایه شوي او د 2.5 میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبرونې ورستۍ برخه ته ورسېدو. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هېواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سردار عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس په پرانیستونکي وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو باثباته وبخې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. دغه کنفرانس سبا ته هم دوام کوي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ورته وینا وکړي. ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي.